دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زیبا خادمی د امریکا غږ آشنا رادیو برابر ده د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چیرو جوړی زنځرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو وو میاشتو کې د غهوات په زندانونو کې د شلو افغانانو او 15 خزو په ګډون تر 200 پورې کسان اعدام کړي دي. د ناروې په پایتخت اوسلو کې مشته ایران د بشري حقوقو سازمان د شنبه په ورځ اگست 3 په رپورت کې چې دغه سازمان په انټرنیټي خپانه خپور شو ویلي چې اکثره دا کسان د نشي توکو په قضیو کې اعدام شوي. په دې رپورت کې ویل شوی دا دوام د حکومت په لیکولو کې د یونیسپ کمخت وروسته چې د ابراهیم رئیسی د منل مهاله د جمهور ریاست د ټاکنو د دویم پړاو تر پای پورې د مې د میاشتې د 19 نه د جولای تر 15 د اسلامي جمهوریت ایران د اعدام مشين یو ځل بیا ټک شوی. په دې رپورت کې ویل شوی په تیرو وو میاشتو کې د 300 تنو اعدام شو کسانو ډلې یو سل 2 تنه د نشي توکو اړوند مسلو په تړاو اعدام شوي دي. طالبان حکومت د شنبه په ورځ اگست 4 د کابل ښار په عیدګاه جماعت کې د حماس د ډلې په خوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه چې د 4 په ورځ په ایران کې د توغندي په وبرد کې ووجل شو فاتح واغستله او د قران کریم ختم او دعا مراسم تر سره کړل. په دې مراسمو کې د طالبانو حکومت د یو شمیر چارواکو د ګډون سربېره په سلګونو طالبانو او د اسماعیل هانیه مینوالو او خواخوږو ګډون کړو. اسماعیل هانیه د ایران د نوی جمهور رئیس مسعود د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللو چې د لوړې په مراسمو کې د ګډون وړاندې د اوسېدنې په ځای کې په وبرد کې چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د وینا له مخې د لند واټن د توغندي په واسطه تر سره شو د خپل اوساتونکو سره وجل شو. د طالبانو د حکومت د چارواکو په دغه مراسمو کې د خلکو د ګډون لپاره په ټولنیزو رسنیو د خبرتیا یو پیغام هم خپور کړو. د قاتې د پیښېدو وړاندې د خبرداري شبکې په رپورت کې ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او مرکزی ارتفاعاتو کې د سیلابونو دروانو اقتصادي ننګولو لامل چې د کورونو د عایداتو د کمیدو او د هغوی د پیردلو توانې کمزوري کړي د هرو 15 کورنیو نه یو په بحراني حالت کې ژوند کوي. دغه شبکې د روان 2023 کال د جولای د میاشتې په رپورت کې چې د ریلیف په انټرنیټي پاڼه کې خپور شوی تم خولي چې د دې سره سره به د سپتمبر پر روانه میاشت کې چې په دغه سیمو کې د غنمو د فصل د اخیستو موسم دی وضعیت یې اوسه خشي. په دې رپورت کې ویل شوی د حالت ته ورته په خاري سیمو کې هم کاري فرصتونه د محدود لاسرسي او حواله کې د کمخلا عمله د دې سره سره چې د خوراکي توکو بې ټټي شوی کورنۍ او د پیردلو توان کمزوري شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو وروستي اقدامات چې په لبنان نه د امریکا اتباع ته د وتلو سپارښتنه او منځني ختیځ ته د نورو امریکایي ځواکونو استول شامل دي دفاعي او د پیښو د مخنیوي اقدامات دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مرستیال جانتن فاینر د اکشن بیپورز اگست 4 د سی بی ایس ټلویزیون شبکې ته وویل زموږ هدف د شخړو کمول دي مخنیوي دي او زموږ هدف د اسرائیل دفاع ده. نو موري ویل چې امریکا هڅه کوي هرې ممکنه پیښې او سناریو ته چمتو وي. په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وجل کېدو او هم د غراس په لبنان کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د یو مشر فواد شکر له وجل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې امکانات زیات شوي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لاید آستن جمعه اگست 2 د خالد شیخ محمد او دوه نورو کسانو سره د دې وزارت لخوا شوی جوړجاړی فسخ کو. خالد شیخ محمد چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر 11 تر غریزو بریدونو اصلي طرح بلل کیږي د دوه نورو کسانو سره د ګوانتنامو په زندان کې بندي دي او تیرونه د دفاع وزارت ویلو چې سارنوالان د دې کسانو سره یو موافقه تر رسیدلې دي. په بنگلاديش کې د تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې لسګونو کسانو وژل شوی او سلګونه نور جوړبل دي. مظاهره کوونکو مسلینو د پولیسو او د واکمن ګوند په لویانو سره نښتي کړې دي. فرانس پریس ایجنس د بنگلاديش د مشهور ورځپاڼې پروتومولو په حواله لیکلي چې په دغه اخوډب کې 9 کسان وژل شوی دي. چینل 24 بیا رپورت ورکړی دی چې 50 کسان وژل شوی دي. په دې سره پروان مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر د 250 تنو واخیست. زرګونو کسانو د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په مظاهرو کې برخه اخیستې او د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله. او په سومالیه کې پولیس وايي د الشباب وسلوالو د دې هیواد په پایتخت موګادیشو کې یو ساحل باندې په ځانمرګي او وسلوال برید کې لګتر لګا 23 تنه وجلي او ګنشمیر نور ټپيان کړی دي. الشباب چې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې ده د سبان دی ولس کلونو راهیسه په سومالیه کې په نړیواله کچه په جندل شوی حکومت په ضد وسلوال بغاوت کوي. د جمعې شپه برید لیدو په ساحه کې شوی چې اکثر ورته سوداګر او حکومتي چارواکي د سیل لپاره ورځي. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې لا تصدیق شوی نه دی هول کېږي چې په سمې ځو وخت د جمعې په شپه نو وخت ګڼ شمېر خلک د ساحل په لارو کې سولې دل کېږي او ځینې وجل شوی کسان بیا د سمندر په غاړه کې په وینولت پد خودل کېږي. کډر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو واغریدل پر پورتونو کې نن اوله مسله دا ده چې ایران په تیر و میاشتو کې شل افغانان دم کړی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي دی چې د ایران حکومت په تیر و میاشتو کې د دې هیواد په زندانونو کې تر 300 پورې کسان اعدام کړی دي چې د 15 مېرمنو په شمول شل کسای افغانان دي. په ایران کې د افغانانو د اعدام خبر په داسې حال کې خبريږي چې د دې هوا د بارانې او چارو مرستيال وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړي. بل په د قحطۍ د پیښېدونې مخکې د خبرداري شبکې ویل دي چې په افغانستان کې سیلابونو او اقتصادي ستونزو د هر 15 کورنیو نه یو د بحران سره مخ کړي ده. د راپور تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د ناروی په پایتخت اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد په زندانونو کې تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې په 300 کسانو کې 102 تنه د نشئی توکو اړوند مسلو په تور اعدام شوي چې 240 بلوچستان، 40 کردان، 40 افغانان او 15 خځې پکې شامل دي.
د ګډیر اومده خلاف حقوق له ازي او داده چې د عادلانه محاکمه موازین چې نړیوال ستانډردونه دي د ایران په قضایي نظام کې وجود نه لري. منان دا اعدامونه له دې لحاظه غیر قانوني او د بشري حقوقو او نړیوال موازینو خلاف دي. دوم مسئله داده چه متاسفانه افغانی چارواکی کنسلگره یا سفارت در افغانستان در ایران پی اسلامی جمهوریت که پدی حکل فعال ندی یا یخپل وظایف ندی ترسره کردی.
په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو مرستيال وزیر سید رسول مسوی د ایران له نوي حکومت سره د طالبانو د اړیکو په اړه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د خبرو هرکلی ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټولګډونه حکومت ائتلافي حکومت نه دی.
که چیرته د مداخلي په حساب ونیسو په هر حالت کې کته یو بل مملکت ته د نظام د نویت او د تشکیل درس ورکوي د مداخله ده. خو د دې د ځلې دومره توپیر پکې شوی دی چې د دې د پخوانی موقف نه خپل لکس ځکه دا وضاحت نه امریکای تر نه ورکړي نه اروپا ایسا هم دې صرف یو خبره کوي چې ټول شموله او هم شمول نظام جوړ کړي چې هغه د غربیانو په نظر ز فکر کوم چې د فساد ډک یو کار دی که هر کله دا وښه افغانستان په وځي چې امن خواته لاش به بي ثباتي خواته بزي. اما که چې په دغه مفهوم سره وسی چې بهراني خپل لارخونی و نکی بهراني کسان په داخل نشي مګم د نن نظام نه داسې بدلون په کراشي چې دغه یو کتازي نه د ملایزم نه دا ووزی او لمنه پراخه شي او افغانان ځان په کې وویني زما په نظر دا به بهتري.
ایرانی چارواکي په داسې حال کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د قحطۍ د پیښېدو وړاندې د خبرداري شبکې په اوروپور کې وي چې د افغانستان په شمال ختیځ او مرکزی ارتفاعاتو کې د سیلابونو او روانو اقتصادي ننګونو له امله چې د کورنیو د عایداتو د کمیدو او د هغوی د پیریدلو توانې کمزوري کړي د هرو 15 کورنۍ څخه یوې په بحراني حالت کې ژوند کوي.
دا یو حقیقت ده چې بیکاری ډیر دی حتی په افغانستان کې ډیر دی. بخانه خلک چې هغه اوس ډیر په کارو کې نه دی، پروژې شروع نه دی، پروژې بخواغونه نشته، خلک د بیکاری د بیوزلی نه ډیر رنج ویني او دا چې دی یو ډیر مهم یو ارزشمند یو کار ده دی چې افغانستان کې بیرته د پروژې د زیربنای لکه اوس بانک جهانی بانک توسعه آسیا غوښتنه کړې چې موږ بیرته کار په افغانستان کې شروع کوو، خپل رئیسان خپل نمائندگان هلته ټاکل دي. دا یو مهم کار ده.
د قحطۍ د پیښېدو وړاندې د خبرداری شبکه سره له دې چې تمه لري په سپتمبر میاشت کې به د غنمو د فصلونو اخیستلو سره وضعیت یو څه ښه شي، په ښارونو کې د کاري فرصتونو کمښت او په حوالو کې د کمښت له امله د دې سره سره چې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوي د کورنیو د پیرودلو توان کمزورتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا راجو خبرونه ده. په داسې حال کې چې د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ سره سیالۍ ته چمتووالی نیسي، د هغې د بارني سیاست لیدلوری تر څارنې لاندې دی. د اسرائیل او اوکراین سره د پوځي ملاتړ، د چین او د مهاجرینو د بحران په حق له د غنو پښتون سره مخ ده. مګر کارپوهان وایي چې د اولیتونو په بدلون سره خای دا د بایدن د دورې دوام وي. د امریکا خبريالې په دې حق له راپور را کړی دی چې پښتو ژباړه یې اوري.
د مرکزی امریکا په زرګونو مهاجر هر کال د مکسیکو لاري امریکا ته راوځي. د امریکا ولسمشر بایدن خپل مرستاله هرسته د مهاجرینو د مسلې د حل دند وسپارل چې د دې اصلي لاملونو معلوم کړي او هم لدی عمل د هر سیاسي مخالفین په هغه سختینه وکړي.
هغه د ولسمشر یو بد او ناکام مرستاله و او د هغه لپاره په ملیونونو خلک د سرحد نه راتیر شول. هغه د سرحد قومندان و.
کاملا هاریس د سرحد د کنټرول چارواکی نه ده. په کمپاینونو کې هغه د کډوالۍ په اړه سخت پیغام لري او د کالیفورنیا د لوی سرنوالي د وخت تجربه شریکوي.
ما د نړیوالو جنایي ډلو د مخدره توکو او انساني قاچاقبرانو پر ضد کار وکړ چې زموږ هیواد ته په ناقانونه توګه راغلي وو. ما دوی محاکمه کړل او زه بریالی شوم. بلخوا ترامپ زموږ د پولو د خوندي کولو په اړه لوی ادعاوې کوي، خو د دې مسالې د حل لپاره هیڅ نه دی کړی.
has been talking a big game about securing our border but he does not walk the walk.
هریس وايي که هغه ولسمشر ټاکلې شي نو د ولسمشر بایدن د کډوالو قانون به بیرته راجوندې کړي چې په کانګرس کې د ترامپ په لور جمهوری غوښتونکو لخوا نه منځورل شوی دی. هغه به د اوکراین سره د مرستې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي او په عین حال کې به د روسیې سره د مستقیم جنگ مخ ونیسي. هغه به د ناتو د متحدینو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي. همدارنګ به د هند آرام سمندر کې د امریکا هڅو ته دوام ورکړي.
متحده ایالات د جنوبی چین په سمندر کې د غواخ او جبر په مقابل کې د فلیپین سره ولاړ دی.
د چین سره د تجارت په اړه کاملا هاریس خپل ژمنتیا څرګندوي.
لکه څنګه چې هغه ویلي دي چې هغه به د چین له خوا د خطر د کمولو هڅه وکړي. مونږ په هیګو چې کله هغه په 2000 شلم کال کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه نو هغه د تعرفینه په کلکه ډډه کوله، خو اوس داسې ښیي چې د ولسمشر بایدن په څیر هغه هم په دې اړه خپل فکر بدل کړی.
په غزه کې د جګړې په اړه هاریس د بایدن سره موافق نظر لري. هغه د اوربند پلوی کوي چې د سیمه ییزې جګړې مخنیوي وشي، خو د دیموکرات ګوند ځینې پلویان د اسرائیلو نه د بایدن د کلک ملاتړ نه ناراضه دي. له دې کبله داسې ښکاري چې هاریس د فلسطینیانو د تلفاتو په اړه ډېره خواخوږي څرګندوي.
موږ نشو کولای چې د خلکو کړاوونه د پامه وغورځوو. موږ ځان ته دا اجازه نشو ورکولای او زه به غلی نشم.
هاریس د بایدن په سیر د امریکا په متحدینو او په شریکانو تکیه کولو ته دوام تجمنه ده.
نو کله چې خلک وایي هغه یوازې د کډوالۍ په مسأله تمرکز کړی دی او موږ د کډوالۍ یو سخت ستونزه لرو، دوی واقعا د نړۍ په نورو مسایلو کې د هغې رول لپامه غورځوي.
سره لدی چې هرس پتی روسلو رکلونه کې د نړۍ مختلفو هوادونو ته سفر کړی دی او د شاوخوا یو سل 500 دولتونو او حکومتونو له مشرانو سره ملاقاتونه کړی دي، خو ترامپ وايي هغه بې تجربه او بیکار ده.
هغه وايي افراطی کین اړخه لیونی ده چې زموږ هواد به ویجاړ کړي.
هرس ته په جواب کې وايي چې که تاسو زما په اړه سوال غواړئ نو ماته مخامخ وایي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. سخت جنین د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپین کې یوال لویو موضوعاتو نه ده. د کاملا هاریس کمپین د نومبر په میاشت کې انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د حساولو لپاره د سخت جنین د حقوقو ملاتړ کوي. ډونالد ترامپ او جمهوری غوښتونکو ګوند د سخت جنین خلاف خپل دریځ نرم کړی دی. د امریکا خبريالې په دې حق لا رپورت را کړی دی چې تفصیل یې اوري.
د میرمنو د زیګون حقونه د مرسیالی ولسمشري او د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشري کاندید کاملا هیرس د ویناو لوی ټکی وی.
We saw in the midterms an inspection
Democratan khotulna zaka che dire zamong sar mafati dui ifratian par se hal ke che zamong dari zada che sa kamal us yala tuni tarasun shwede
health issues and abortion issues.
ټرمپ او جمهوری غوښتون کې ګوند په دې وروستو کې د سخت حمل په اړه ویناوی نرمی کړې دي. په ځینو وختونو کې دوی په ملي کچا په سخت حمل باندې د بندیز غوښتنې کولې. بلخوا ډیموکراټان د سختي حمل پلوي کوي او څوک چې د حمل په سخت کولو کې مرسته کوي نو د هغوی ملاتړ کوي. د جولای په 13 د مرسیالی ولسمشه هاریس میډر ډګ ام هاف د ورجینیا په مکلین کې د زیګون روغتیاي مرکز ته ورغلې وو. د مرکز رئیس ډاکټر جیسیکا روبینو د دغه ګام ستاینه کړې وه.
زه باور لرم چې دا د ټاکنو یو له مهمو موضوعاتو نه دی. دا واقعا مهمه ده چې مرسیاله ولسمشره او د هغې میړه دې ته پام وکړي، موږ سره تماس کې شي او دوی وو پلان په جوړولو کار وکړي.
د ټرمپ کمپاین شاید په سختي حمل ټینګار زیات نه کړي، که څه هم د میرمن هاریس کمپاین ورته پام زیات کړی دی.
زه فکر کوم چې دوی به د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی فکر کوي مهم دي، او زه نه پوهیږم دوی به هغې ته څومره ځواب ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به یقینا د هغه ماشوم په اړه خبرې کوي چې لازم کېدل نه، او وی بچي هغه د کورنۍ غړی دی او د ساتنې حق لري.
شنون کې وای چې د ټرمپ کمپاین په اقتصاد ته لومړی تو ورکړي، ځکه چې د هغوی په فکر دا د ولس مشرۍ په ټاکنو کې د رای ورکوونکو اصلي اندېښنه ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قریب درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان نجونو ښوونځي تړلی دي او د پوهنتون دروازې هم تړلی دي. هغه محصلین چې د پوهنتون دویم او دریم کال تحصیل ویل دي وایي چې ډېر هم صنفیانو د زده کړو د محرومیت په سبب هیواد پریښی دی. دغه خزینه محصلین د طالبانو سره د زده کړو د بیا پیل او د نړیوالو ادارو څخه د دوی د ملاتړ غوښتنه کوي. بل لور ته مبصرین وایي چې طالبان د افغان میرمنو د خوونځیو د پرانستلو اراده نه لري. شمس عادیان په دې حق لمنته نور تفصيل را لګولې.
خاطر احمدی په کاتب پونتون کې د انګلیسي ادبیاتو په لوړو زده کړو بوخته و چې طالبان د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. نږدې درې کاله پر کېږي چې افغان نجونې له زده کړو د محرومیت دورې تجربه کوي. اغلی احمدی وایي د شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې په کور کې ځان بوخته وساتي.
فعلا خود ما خانه‌نشین می باشیم و همچنان احساس ما واقعا احساس می باشه که خیلی از دختران نمیتونن که به وظایفشان برن و همچنان نمیتونن که به مکتب و همچنان به پانتونا برن. خب واقعا یک احساس می باشه که اگر زیاد بهش فکر کنیم شاید اصلا ما ناامید شویم. بهتر است که به وقتی خانه می باشیم به کوشش رو ادامه بدیم. واقعا یک شرایط بسیار بعد می باشه بالای دخترها که یک محدودیت خاصی را برشان آوردن و هم به خاطر علمشان که نمیتونه درس بخونه. ولی ما کوشش ما این است که در خانه از یک طریق پیشرفت بکنیم. اگر این محدودیت تا آخر بالا ما باشه ما نمیتونیم که پیشرفت ترقی بکنیم.
صابره خالقی بل هغه میرمنده چې د اقتصاد پونځی لوستله نوموړې وایي چې په لوی شمیر ښځینه ټولګیو څخه د محرومیت په سبب هیواد پریشي او اوس کډوالې سوي دي.
ای سه سال بر ما خیلی سخت گذشت که ما نصف از جامعه را تشکیل میدیم و ما احساس خیلی ناامیدی داشتیم و خیلی بر ما سخت گذشت و فعلا هم مصرفیت خاص ندارم، فقط خانه هستیم و کارهای خانه. خب زیاد سنفی های ما بنابر اینکه تحصیل نیسته در کشور ما زیادشان کشورهای دیگر رفته و تعداد کمشان هسته، مثل مواری اونا هم خانه نشین هسته.
خاطره او صابره لتیرو دریو کلونو راهیسی لزده کرده محرومیت سره سره بیا هم لطالبان و اونری والی دارو ده ملاتر غشته نکوی.
خواست ما یکی از حکومت حمایت ما بکنه و همچنین از موسسه های خارجی و سازمان ملل ایمه باشه که باید به قش زن بخصوص امی از نهاد UNDP و همچنین UN ویمن میخواییم که برای ما کمک بکنه و همچنین ما رو زیر پوشش خودشان قرار بده.
خو او سوال دادی چې د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو دروازو دا بندول افغانستان ته کومې ناوړې پایلې لري؟
د نجونو پر مخ دروازې د مکاتبو د ښوونځیو نه و خلاصوي او دا د واقعا د راتلونکي نسل دپاره تباهي ده. افغانستان به ډېر وروسته پاتې سي، له سیالانه به ډېر وروسته پاتې سي او محتاج وي. احتیاج به یوه کدرونه به موږ به نه لرو. نیم نسل د افغانستان فلجول دا په همدې ډول تباهي باندې سره وسته دي او بالاخره به یوه وخت افغانستان د نړۍ د نقشې نه به د دوی د لاسه به یا له منځه لاړ شي او یا به ډېر وروسته پاتې د نړۍ غلام به وي.
نږدې درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان میرمنو پر مخ د زده کړو دروازې د امرستاني تر وخت تړلې دي. شنونکي وایي چې له حالاتو داسې ښکاري چې دا امرستاني هم د طالبانو د تېرې دورې په څېر سخته ده چې راورسېږي. خو هره ورځ د ښوونځیو بند پاتې کېدل افغانستان د تباهۍ کندې ته د ټېل وهلو په معنا یادوي. شمساریان، امریکا
جا. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په کالیفورنیا کې یو تکړه افغان ځوان په سپورتي سیالیو کې یو شمیر مډالونه ګټلي دي او خپل تمرینونو ته پر لپسې ادامه ورکوي. د کالیفورنیا نه زمنګ د همکاري برېښنا تحریک رپورت واوري.
په ټولې نړۍ کې تر ټولو لوی سپورتي غونډه د اولمپیک لوبې دي، کوم چې په هر څلورو کالونو کې یو پلا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي. ساکالې د اولمپیک لوبې د پاریس په ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د نخ ورزش کوونکو په شمول تقریبا له ټولو هیوادونو څخه 1500 ورزشکارانو په کې برخه اخیستې ده. که څه هم د افغان سپورتي لوبغاړو ګډون په یادو سپورتي سیالیو کې ډیر کم دی، خو ډیر افغان ورزشکاران دې ته چمتووالی نیسي چې په راتلونکي به دغو لوبو کې ګډون وکړي. په کالیفورنیا کې د ام ام ای جی جی تسو ځوان افغان ورزشکار رستم یعقوبی هم پر همدې هیله دی.
اسمم مرستم یکوبی هستک. ما 13 سال هستم. 4 سال MMA جوجیتسو میکردم.
رستم یعقوبی لخپل کورنۍ سره ته کلم مخکې امریکې ته راغلی دی. هغه وایي کورنۍ پر دې باندې ډیر زیار وباسي، ځکه خدای پر دې توانېدلی دی چې په کالیفورنیا کې په ډیرو سیالیو کې ګډون وکړي او ډیر مډالونه ترلاسه کړي.
کلن 9 تا مډال دارم، 7 طلا هست، 2 تاشم سیلور.
محمد رسول یعقوبی درستم یعقوبی پلار وایی دای پردی هیل دای چی او ورز دده زوای د المپیک پلوبو که گدون وکدی.
رستم جان دیگه نباید دایی قناعت داشته باشه، باید کوشش ها و زحمت های زیادتر از این بکشه که یک روز اینا رو ببینیم در المپیک جهان.
دا دریم المپیک دی چې د کډوالو لوبډلو ته پکې برخه ورکول کیږي. یو شمیر هغه ورزشکاران چې په مختلفو هیوادونو کې کډوال دي لکه درستم پشان ډیر هیله مند دي چې یو ورځ به دوی وکولای شي چې د المپیک په سیالیو کې خپل وطن ته طلایي مډال واخلي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بېلابېلو زاویو څخه د دې خبرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په پاریس کې د اولمپیک د سیالیو په مهال یو غونډه کې د افغان لوبغاړي معصومه علی زاده په شمول د مهاجرو د ټیم لوبغاړو ګډون کړي او د سپورت په ډګر کې د جنگ زپلو هیوادونو د میرمنو د میړانې ستاینه شوې ده.
د کډوالو د ټیم لوبغاړو په قطار کې افغان ورزشکارا معصومه علی زاده هم ولاړه وه او خوشاله و چې په اولمپیک کې د افغانستان استازي توپ کوي.
د پاریس د غونډې هدف د ورزش تلاري ټولنیزو ارزښتونو ته وده ورکولو او ملمنو او لوبغاړو هم یادونه وکړه چې سپورت نړۍ ته د سولې پیغام رسوي.
په دې غونډه کې شامل افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی هم په نړۍ غږ وکړ چې افغان جونې هېری نه کړي.
زدلته د افغانستان د جنوب استازي توب راغلي موهيل رم چې افغان جونې له یاد ونه باسي.
په پاریس کې جوړ شوې د ملمستیا کې اولمپیک د منډې پخواني لوبغاړي کارل لوئس ویل چې اولمپیک یوازې د نارینه میدان نه دی بلکې خځې او سړي هم پکې په مساوي توګه حق لري.
د اولمپیک سیالۍ د خځینه لوبغاړو د ستاینې یو ښه فرصت دی. موږ باید چې د دوی ګډون نور هم تشویق کړو او شاته یې پرې نه ږدو.
په ملمستیا کې د هالیوود فلمونو هنرمند شرنستون هم په اولمپیک سیالیو کې د کډوالو لوبغاړو ګډون یو ښه فرصت یاد کړی دی.
موږ تبن په سختو شرایطو کې برخه کیږو، خو باید چې خپل غوسه په قوت بدل کړو او د نفرت په ځای د انساني چلند سره مخکې حرکت وکړو.
د پاریس د غونډې هدف د ورزش د لارې ټولنیزو ارزښتونو ته وده ورکولو او ملمنو او لوبغاړو هم یادونه وکړه چې سپورت نړۍ ته د سولې پیغام رسوي.
د کیکن زموږ د ګډون مقصد هم د نړۍ پام ځان ته راګرځول دي او اساسي پیغام مو سولې ده چې په دې اړه شعور وده وکړي.
د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشران هم په پاریس اولمپیک کې د کډوالو د نړیوال ټیم ګډون وستایه او دای د اولمپیک لپاره یو لوی ویاړ وبلو. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
د امریکا غاګ آشا رادیو درنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.